د سهار د لسو بجو د خبرونې تمو په سلامونو هرکلی کوو. د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب 9 د نومبر شلمه. دوه 19 پروګرامونه په دې خبرونې کې اوریدلی سئ. د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. خو اوس خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي افغان ښځې ستر اقتصادي ظرفیت لري او د افغانستان د راتلونکي سوکالۍ لپاره خورا مهمې دي. نوموړې دا خبره پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د ښځینه متشبثینو د ورځې په مناسبت کړې ده. هغې په کابل کې د بی بی خدیجی په نوم د ښځو لخوا د یوه جوړ سوي نندارتون ملاتړ کړی او د هغوی کارونه یې ستایلي دي. اغلی کرندیکر زیاته کړی چې افغان میرمنې زیاتو فرصتونو او بازار موندنې ته اړتیا لري. ځینې سوداګری ښځې بیا وایي چې له دې نندارتونه ډېره ګټه نیسي کولی. د طالبانو حکومت دغه نندارتون ته د نارینه پر ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د دغه نندارتون د لیدلو اجازه ورکړې ده. د بی بی خدیجی نندارتون چې څو ورځې مخکې پرانیستل سوی و نن دوشنبه پای ته رسیږي. کاناډایی رسنۍ وایي چې شپږ افغاني کورنۍ چې د کاناډا کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج کړای سوي دي. د کاناډا یو پخوانی پوځي جان فلت هم ویلي دی د افغانانو د اخراج په اړه د پاکستان دریځ ته ډیر اندېښمن دی. فلت هم د امن لاره په نوم د هغه غیر انتفاعي بنسټ د پروګرامونو مدیر دی چې له بحراني هیوادونو د خلکو د ایستلو مسؤلیت لري. هغه ویلي هڅه کوي چې دغه کورنۍ له افغانستانه وباسي. ګڼ افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو د مهاجرت کیسونه لري په پاکستان کې دیره دي. خو د نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله د دغو کسانو په باب هم اندېښنې زیاتې سوي دي. تر دې مخکې ځینو نورو کسانو چې د امریکا د مهاجرت کیسونه لري هم شکایت کړی و چې له اړتیا وړ اسنادو سره سره د پاکستان پولیسو افغانستان ته اخراج کړي دي. د حماس افراطي ډلې وسلولو له اسرائیلي ځواکونو سره چې هڅه یې کوله د غزې تر ټولو لوی کمپ ته ځان ورسوي پرون یکشنبه جګړه کړې ده. له جګړې سره سره امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ځینو یرغمل سویو کسانو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه سلا کېدو ته نږدې سوي دي. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل وژونکې حمله وکړه شاوخوا 240 کسانی یرغمل کړل. هغه حمله د دې سبب سوه چې اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو لپاره د فلسطینیانو پر دې کوچني قلمرو یعنی غزه حملې پیل کړې. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د G20 مجازي غونډه کې برخه واخلي چې د چهارشنبې په ورځ به ترسره کیږي. د روسیې دولتي تلویزیون دا خبره پرون یکشنبه کړې ده. ولسمشر پوتین مخکې په سپتمبر میاشت کې په هند کې د G20 په کلنۍ حضوري غونډه کې برخه نه واخیستې. د هند صدر اعظم نریندر مودی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې پوتین د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د خپل غیر قانوني یرغل له پیل راهیسې د G20 په کلنۍ غونډه کې ګډون نه دی کړی. هند اوس مهال د G20 ډلې مشري کوي. د دومینیکن جمهوریت د استراري عملیاتو مرکز پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د سختو اورښتونو له کبله لږ تر لږه 1 مړې سوي دي. د کارایب سمندرګي په څنډه کې دغه پروت هیواد له پرون راهیسې د سختو اورښتونو شاهد دی چې د طوفانونو او سیلابونو سبب سو او له کبله پلونه او سړکونه زیانمن سول او ځینې کورونه ونړېدل. څه باندې 15,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د دې پیښې د 1 قربانیانو په ډله کې 9 تنو یې د شنبې په ورځ وروسته له هغې سه ورکړی چې د درنو اورښتونو له کبله د یوې لویې لارې د یوه تونل دیوال پر موټرو ونړېد. د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمن روزالین کارتر مړه سوه. د کارتر کورنۍ د یکشنبې په ورځ دا خبر اعلان کړ. د هغې میړه او د امریکا یو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر هم په یو بیان کې ویلي چې روزالین په ټولو کارونو کې د ده لارښوده او هڅونکې پاتې سوې ده. ښاغلي کارتر په 21 کې له 30 روزالین سره واده کړی و او دوی د امریکا د ولسمشرانو په کورنۍ کې تر ټولو اوږد ګډ ژوند سره وکړ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي. لکورانین نیولی تر دوستانو خپلوانو سیاسی ډلو ټپل پوری ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اورېدو ته.
فرزانی ته ستړی مشه، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسې خورې، نه لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دی کور ته لاړه.
فرزانی، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته په تمه دي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همهلته وګورې.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نشي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا به لاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه نه، هېڅ څه نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نشي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه نه، هېڅ خبره نشته. وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مه کړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشه خبره نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایه، مخ مې تور شو. دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، ته دروغو تسلي مه راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیره وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. هله نو
وا خدایه، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځان تیار کړه.
وی فرزانې خورې، زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ماته راکړه.
موټر چیرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه؟
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي. ورخطا کېږه ما.
فرزانې، د دروغو تسلي مه راکوه، تا په دې ځال کې ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو له خیره سره، پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیکی مې راټول کړم. ویش خدایه، ته مې خاوند سه، یم سلامت راته وساتې، بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خوری ډاکټران اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو، وایي چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي.
خدایا، دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري. لا څنګه مظلوم پروت دی؟ نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خوري، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانی.
خوري، دا سر طبيب صاحب دی، زما استاد.
سر طبيب صاحب، خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خوري، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خوري، ته دلته کښېنه چې زه سر طبيب صاحب سره خبرې کوم. استاده، ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري، که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ غم وکړي.
فرزانی، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ. د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم. نو خیر دی، سمه خبره راته وکړئ.
سمه ده خوري. فرزانی، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خوري، درځه مخکې شه.
راځي، دلته کښېنئ. خطه سویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي، باید له هېواد بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده چې هر ملک کې سمه تداوي کیږي، زه یې همالته بیایم. فرزانی خورې، یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم.
زخمی شو، مونږ دا خیس کله نه هیرو. زمونږ ټول کلیوالی پختنی ته راغلی.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا، ته ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه، زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دا دی، درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، ستړي مشئ. خیرات خدای، په دې نیمه شپه کې؟
وبخښئ ملک صاحب، په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی، بله چاره مو نه درلوده.
داسې خبرې مه کوه لورې. راځئ راځئ، کور ته دننه راشئ.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځئ راځئ دې خواته.
راځئ کور ته، ست مه کوئ، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. اوش خدایا، زړه مې ټوټې ټوټې شو. دا خو ځوانه جانه ښځه ده. لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه، کونډه مه شي لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانی لورې، تم ستړی مه شي،
ژوندی اوسې ترورې.
شریفې، هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي. دستي راوړم، دغه دې لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، همدا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم مو ونیوه څه کولو خیره سره؟
ملک صاحب، موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو. نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو، او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چیرته یې بیایئ؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چیرته یې بوزم.
ښه نو فرزانی لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چیرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسې ملک صاحب. استاسو نظر کوم هیواد ته ژر تللی شو؟
زمونږ یو وراده د ملک خیلو د کلي د ملک هزار خان زوی له هیواد نه بهر اوسیږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیر زمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیر زمان وګوره چې سوچ مې هیر شوی و. د مرګي د هیر شي چې شیر زمان راسره وي نو زموږ کار ډیر اسانه کیږي.
فکرونه مو خراب شول لورې. غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت دی. خیر دی، زه له شیر زمان خان سره خبرې کوم. تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب. شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې، فرزانی دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
موره مشه ترورې.
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا په خوخه په رضا د لیګو په وړیو په چرګو په هګیو په مادو ګډو لوخو په ډاغدو پایسو ګیو راشه سودا واخلی الای
اوه دا غونچه ګلا کوم لوړ اسمانونو ته پورته شو دې زرنج ته وګوره دا خو یې سمه مغازه جوړه کړې ده بې شکه والا
اوهو دا احمد خانه او پلوشه خورم لکه چې غونچه ګلا کانه سودا اخلي احمد خانه سلامونه
وعلیکم سلام خیالی ګله څنګه یې ولکه پام کوه چې اوس زما د مېرمنې فلم وانخلي ته خو ان د هوا عکسونه او فلمونه م اخلي
احمد خانه ولې ځوروې ګوره لاسونه یې تش تور دي نه موبایل لري او نه هم کمره
ګوره زه په دې خیالی ګل چندانې باور نه لرم کمره به یې چېرته پټه کړې وي دای ډېر وران دی
غلی شه اصل خپل ځانه غږېږي خیالی ګله وروره کور کې خیرت دی کاکا او ترور نښه دي
وبخې ورېندارې احمد خان لږ ورخطا کړم سلام مې هېر شو شکر دی ټول ښه دي
دلته څه کوې ولکه خیالی ګله د فرزانی کلینیک ته خو به نه وې راغلی
له لرې مې غونچه ګل اکا ولیدې ځکه راتاو شوم
وګوره څومره لوکس شوی دی ای
چې داسې ده درځه چې ورشو او شیرني دي وخورو وګوره زرنج یې اخیستی دی
یا الله ته مې پرده وکړې د احمد خان او خیالی ګل څنګه له خندا شنې دي او زما خواته را روان دي خدای مو راوله راځئ راځئ ته غونچه ګل مغازې ته ښه راغلاست والکه خیالی ته ونیسه او سوق دې عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه وایم بالکل سمه ده
غونچه ګل اکا نوی کاروبار د خدای درته بختور که احمد خانه زه درنه لاړم چې بینه خانه کې کار لرم د خدای په امان
ژوندي اوسې ورانداری او ته لاړه شه احمد خان په لوبو سر شو
درځه چې کلینیک ته ځو هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم درځه مخکې شه
هلته څه بلا غواړي
خبر شوی یم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار به شم
ته اوس دته پسې ګوره د چرګې له مالګې څټلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد خورې هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي معرخانه کې نشته
رښتیا الا دا خو ډېر بد کار وشو لکه چې زه ترې پاتې شوم
خیالی ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي
غونچه ګل اکا خیالی ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هیواد ولسمشر یم بیا به ورسره څه کوو
کاکا زخمی یې بوتلو نه
نه نه لای نه ده بیولای خو ویلې چې بیا یې
وه خیالی یو خو ته تل په هوا کې چکرې وهې خو دغسې وایه کنه بابا واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي
بس مې دی استاد فیروزه ډېر مې وڅکه
یاره خیالی ګله رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد ته وګوره څومره شتمن سړی حیران دریان پروت دی بس خدای دې په فضل او کرم وکړي او بهل دی بیچاره دی
یاره رښتیا خو وایه استاده
یاره خیالی ګله ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایي
دا ته څه وایې تا نو څه ته بیایي ته ډاکټر یو که ترجمان ه
ته اوس دومره هم نه پوهېږې نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي ه
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري هم یې فرزانه لري او د سنګین د دفتر موټر هم شته ستا په دې زړه کجاوه کې نو څوک ځي
خلی ته سمه ښځه زما د ناوې په شان موټر دی او ته ورته کجاوه وایې دا موټر زه په تیارو هم نه بدلومه ځان خبر کړه
ټوکې مې درسره کولې استاده خامخا به ستا موټر کې ځي نور نو څوک لرو
نو ته څه پوه شوې
زه خبرېږم استاده خیالی گل د کوی قاف د خاپیرو ملګری دی بس ځان تیاروانو
بیا اسمانونو ته پورته شو بیرته راښکته شه راځه راځه چون لویګې اے
ته ممانا خو زه پیګم چې له ځان سره د تیارو میدان ته بیای او
بس وبګورو نو
سمه ده دا ګاز دای میدان
دغه څه خبرې وکړه کنه چې زړه مې په خوشاله شي ستا خو په څه مصرف نه راځي نازوانه
اے استاده که به زما په دعا کیږي رب د پاچا کچې سلام ته دې درځما
واه 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 پنجا کچې ښکلې ټپه دې وویله واله کې خیالي هغه شاغه نه دی
نو واله تا ته نه ښکاریا
سترګې مې کمزوري شوي دي
غلی شه چې ترافیکې وانهوري
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانهوري
دغه ته راغی اوس ورته په غټو غټو وګوره
سلام علیکم
وعلیکم
سلام ستړی مشي
جوړ اوسئ
ته چیرته تللی وې والکه شاغه بېغم باشه ګلاغه
د خوشحال خېلو کلي ته تللی وو هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی
وګوره استاده که ولی نه یم خالیم نه یم اوس یې منې که نه چې د کوی قاف کاپېری مې ملګري دي
ولې دې نه منم وایم بزرګ د زمانې
ښه ده چې استاذ فیروز لرو او خدای دې تل روغ او جوړ لره مونږ در سره تل اسوده یو
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې زمونږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي
رښتیا وایي خیالی ګل خو خیار باندې آدم دی
ها لکه چې خیالی ګلم لاړو خیار شو
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغه سي خوشحاليږي پلارا لو خیارتیا سره سره اوس یو تکړه آکاس او کم رماینه مې منې به مې
بالکل دی منو
د خیالي صفتونه به وروسته وکړو او زمونږ د ناروغه مخره ادوا ورته وکړي چې خدای پاک ورته صحت ورکړي
رښتیا وایي ملک صاحب الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه خزم ورکړې ده کورې ودان
زمونږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده دې ته وایي رسوان د ډاکټره
خیالي ګل سمه خبره کوي رښتیا چې نام خدا ډیره تکړه نجلۍ ده
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي پلار خو یې ډیر جانانه سړی و
بلکل همداسې ده وایي د باز له ځالې باز پورته کیږي
واله کې خیالي ګله تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم کومه دي اوس خو هغسې غلی ناست دي
رښتیا دې وویل ملک صاحب ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم شاغه وخانده لږ
غلی شه والکه مونږ په څه حال یو ته ورته وایي چې لږ وخانده همو خادي پیژنه که نه
وبکې پلاره هېڅ پام مې نه و اوس به یې پیل کړم زه به یوه لنډه ویډیو وکړم درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ زموږ د خوشحال خېلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوی لپاره بیایي دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی ملک صاحب تاسو ته ویل لرئ
زه کومه خاصه خبره نه لرم دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي
آمین
ډیرو بخی ملک صاحب تاسو ته مو ډیر زحمت درکړ ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وایستو کور مو ودان اوسه
ستاسو خاوند زمون ښه او مخلص دوست و مو ټول په خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو هغه ډیر خیرخوا او سخی انسان دی
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو د هغه د ښه اخلاقو او انسانیت نتیجه ده خدای دې ورته کامله شفا ورکړي
آمین
درنو مسافرو توجه غواړم زمنګ دا تم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده مهرباني وکړئ د ترمینل پات راشي مننه
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي تیاره پرواز ته چمتو ده
اهل لوري زنونه تیار کړئ چې نا وخت نشي
سمه ده موږ تیار یو
خانو ملک کاکا استاسو د ټولو په اجازه مو بلاړ شو
سفر مو به خطر ان شاء الله چې همداسې وکي
دې خدای په امان ډېری ډېری دعاګانې وکړي
سفر مو به خطر
په خیر سره لاړ شي مونږ سره پاړی کې اوسئ وخت په وخت احوال راکئ چې زمونږ اندېښنه ده زه له شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم هغه به درته په هوایي ډګر کې پته مو اوسي
سمه ده ملک کاکا ما یې شمېره له ځان سره واخیسته زه ور سره اړیکه نیسم
په خیر سره لاړ شئ
یاره خو زړه مې ورته ډېر خپه شو ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوشه چپرکټ کې پروت ده واړه واړه بچی لري ځوانه ښځه لري خدای دې ورته صحت ورکړي
آمین بس نو انسان کمزورې موجود دی وای انسان له ګل نه نازک او له ډبرې نه کلک دی
رښتیا وایه جیسن
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده وایم خدای دې ورته لا همت او جرات ورکړي
ښه ده چې زموږ فرزانه لور مور سره ملګرې ده هغه په هر څه پوه جوړې ده د بارانیانو په ژبم خپويږي.
خنو درځي چې موږ هم لاړ شو.
په مخه زیړی ګلونه سفر به خطر.
والا زنډ وک
چا پلار جانا
وای ټول شپه ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پښتنه وکړه چې لیلا نارینه و که خزینه. شه زمان یادوم باید خبر را کړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
و بخه پلار فکر مینو احتیاج د اوسنی زمانه ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیریو. زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داسې خدا اما ټول ځوانان داسې نه دي. خلک لګیا دي ژوند کوي ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دې وکړي چې شیر زمان وي.
موبایل د چارج کې خیر دی. ته صبر چې زه یې درکم. دا دې واخله شیر زمان دی.
کور ودان زه ښه شو چې زنګ یې راووه. ته صبر چې اوکې کړه. داسې وعلیکم السلام شیر زمان څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندۍ اوسې ملک کاکا تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاءالله.
شکر دی زویا ټول ښه دي.
پلاره زما سلامونه مورته ووایا.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم السلام ټولو ته زما سلامونه کوه.
وعلیکم السلام. ښه دا ووایا چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
په خیر سره را ورسېده. هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله. معاینات یې روان دي. تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي. کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ. زه دلته بلد یم. هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانه خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ. هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه راسره شته. هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده. مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا تاسو بېغمه اوسئ.
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده فرزانه خورم سلام کوي. وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخېسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه هم زمونږ په ناروغ پام کوه او هم زمونږ په میلمنو. دوی ډېر درانه خلک دي باید عزت وشي.
سمه ده ملک کاکا زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم. د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډېر سخی او نیک انسان دی. داسې کسان زما ډېر خوښېږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه. زما زړه خو په تا ډاډه دی ځکه مې ستا خوا ته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا تاسو هېڅ تشویش مه کوئ زه هر څه سنبالوم.
زه نو زویا چې ته به هم کار لرې. نور دې وخت نه نیسم. په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام. علام و مل شه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم. په مخه مو ښه شه.
شپلی څوک راغی؟
اوهو دا خو خیالي ګل دی.
ته صبر چې نږدې ورشم.
نه نه لزان شپون کای جوړ کړی دی. شپلی ګورا وا ګورا چې څرایې وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګلا دلته څه کوي؟
یاره خو سم لکه آسماني تندر را نازل شي. وګوره زما د خیالونو مرغان دی والو زول.
خدای دې خوار که خیالي ګلا لگ زمینی شا تل پا آسمانونو که چکر وکی.
نزمکا خطاقون دی خلکو ناسور گرزه ولی دا چه خلک آرام تم نپرک دی. خیال که می دی مالداره لوی فارم جور کرده و لال پا اوبو دی لاهو که.
نو دلتا خو یه واق واوا لاده دا او تا دو فارم خیالو نگوری.
ای اده می وایی چه شیرور اقواو چریگی نو دیر شده کوی مام راوستا چه لک خوراکو کی.
او دو فارم خیالو نده ولی لیدل
تو گوره کنه چی نارگولا غوا غوا نشده شدو نمسته مستو نکوچ کوچو نغوالی.
غوا غوا نشده شدو نمسته مستو نکوچ کوچو نغوالی.
لیونای لیونای مکیگا سندره نه ده. اسې مې ویل چې دا غوا عجب د کار شی دی، هر چی نه یې ګټه اخیستل کیږي.
هغه څنګه وخیالې ګوله؟
ګوره کنه، غوا شودې کوي، شودونه مستې، کوټ غوړي، پیروای، کلت، چکا، پنیر او بلا نور شیان ترې جوړېږي. خوشایی سوازی، غوښه یې خوړل کیږي، یعنې هیڅ اضافه او بې ګټه شی پکې نشته.
ولا رښتیا خو وایې، سما کارخانه ده کارخانه.
خو زه هم دا وایم کنه، تیار کلی کې اوسیږو، پوله پټی شته، واښه پیدا کیږي، هسې مالونه ساتو. ما ویل یو دوه درې ښې زراعتي غواګانې به واخلم او یو ښه فارم به جوړ کړم، سمې پیسې به وګټم.
ای خیالی ګله، ته خو لا ډېر بلا سړی، ډېر ښه فکر دې کړی دی.
بیا ونه وایې چې خیالی ګل خوش خیال پلوونه وکړي، یو نیم پکې د کار خیال هم وي. او
درنو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایه اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي، او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور سراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
پوڅه خبره مو شور دی و وړو.
چنار ګل کاکا، ته د ملالی تو ګوره، منه را نا غست د نه را کی.
ملالی ولی دل شمس نه منه خست ده.
چنار ګل ماما، شمس ډیر مر در خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی. کلا نا ولی وبس کی، کلا نا ولو زایونو کی لوبي کوي. اوس زده مردار منه خوري، ته دې مانی تو ګوره.
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا. شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسه منی خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دی، که پو نشي ټول به ناروغ شي.
دا خو اسانه کړ دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی ووري ټول به پوه شي.
واوا، څخه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې وخیار ملاله، که د هیلو وړانګ ډرامه ووري نو د روغتیا په اکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
د آزادی میلمه. السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوږ یاستی خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. شغل شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولی مو دغه رشته انتخاب کړه.
خو زما پلار هم د ارواپوهنې، ښوونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې او علل خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل و ټول ټول په اصلاح اروپو نه و. په دې برخه کې ټول کارونه هم د اروپو نه پاړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و. خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نه وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې یا مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ماته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولمه چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشته ته ورکامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملاً کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنی د 15-16 کلو مخکې قصه درته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپاونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پوهنتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالات مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شي، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو محصل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده او هغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې راجستر کړ ثبتنام مې وکړ، بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو مېرمن استاد وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په هغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یاد مطالمه پړاوی یو ډول روحیه راکړه سو بلاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم، بلاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بلاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه دریمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 25مه ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم، او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد شم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم بیا کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا د ده په اصطلاح اټي پوشي وایي د استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سې استاد سي. بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث، بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم. او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، ناامیده اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې، او له همغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي، او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه رئیس ته بیا زت نو زتی خپل اروپان پیدا سول او خپل غوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چرته صرف تدوی کوم تدریس کوم پانتون کې او مطالعه کوم ډیر مې اوس پر رسنیو کې نه یم ډیر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډیر په ندرت یو نیمه مصاحبه کوم اوس ډیر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د پارواپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخام مخامخ شوي یاست چې یو ورځ ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله، زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد پسترګ راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسی بسی، استاد هغه سی بسی، زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریرې دي له هغوی نه، حتی هغه صنفیان زما چې په طب یې وویلې هماغه وخت کې فارمیسي وویلې، طب یې وویلې، ژورنالیزم یې وویلې، حقوق یې وویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې، یعنې زما ډاکټران صنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډیر ښه کار وکړ، ډیر زحمت دی وایسته. حتی دا خبره ما ته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپو تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک را پیدا شول. اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري، پیزني خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارې ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته دي همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناستومه او زه له درس نه متاثر سومه، همغه استاد په خپل وخت کې لمانه مشوره وغوښته، د کور په اړه د مال مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه لمانه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرم او مسایلو په اړه لمانه مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله د پیښه سو چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وی زړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښته، غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظیمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایس چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته، ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا رباني وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یو ښه کار و. یعنې زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بې دروپونې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده که لږ رادی خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پوهنځی، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسم، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخ ته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته.
بله ناظمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي، په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوئ چې دا ګټور کار دی که فکر کوئ چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسوونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، دا اروپا کې دی جایو کې سته. یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي، موټیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوی کوي، په شلو ورځو کې دا کار کوم، په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي، ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوی دي، دوکانداری ده، تجارت ده، بزنس ده. خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کېدای سي جواب ورکړي، اما د علم په حیث، د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس موږ دغه اندېښنه دي، موږ یو بل اندېښنه ده د اروپایانو په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کولی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم، یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړمه، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل ده په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی، ډېره ښه خبره ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پیش دي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات ستا چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپانه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا ته په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا همغه حرفه یا مسلکي. نو خلک باید په دې پوه سي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بلې عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته. یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نورې دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیه کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دی هغه کس چې دروونی ستونزو ښکار دی، چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لري، مغوې هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق کوي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم، یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکي، او حتی کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې لاروپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل اروپوهان وده نه کوي، انکشاف نکی اروپان مراجعه پیدا کی هر هغه څوک ماته اروپان لولی او بیا په دسی وضعیت سره مخامخ کیږي خبرم بیا کوشش نکی تلاش نکی زه فکر کوم چې دایمي د حل لارې ته خلک کوم غوړو چې دغه اروایی درملنه او اروایی تدوی په افغانستان کې معیاري او ستاندارد او مسلکی کو
بل ادمی سه د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشوري ورکوي
اروپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکی ژوند کې یو مشوره ورکوي دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري په دریم قدم کې څېړنه او تحقیق کوي یعنی تحقیق کوي تدریس کوي او مشوره ورکوي چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد د فصاحت مورد د ادبیاتو مورد په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډیره مهمه ده یعنی هر اروپو په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی شي یعنی یو فرانسوي اروپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای شي یو ایرانی اروپو صرف په ایران کې موثره واقع کېدای شي او یو افغان اروپو په افغانستان کې کومک کوي شي دا مسئله د ژبې مسئله د ادبیاتو مسئله د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی اروپو راولئ کابل ته او مراجع ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایراني اروپو ته چې هم زه بی ام دي ورته ووایي چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یم ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو جگر خو همیشه په وینه کې کیدای شي حتی اروپایان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنی د جگر په وینه کې ده جگر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه سئ مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه خوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه په خوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځه لس کاله کې چې په دې په هر هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعه یا مثلا د نیمروز دری ژبې دي د نیمروز دری ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جمله استعارې دا د اروپایانو ډېر مهم موارد دي استعارې په اروپایانو کې لوی بحث ده په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفهیي غواړي واقعي سي واقعي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده ما ته همیشه زما مراجعین او حتی در ژبي مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې م اورو پیپیږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیپیږو خو چې ته پښتو م وایې موږ پیپیږو یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوسی یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوسی دا ډېره مهمه مسله ده
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت ناوخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت ناوخت قوي کړي پیاوړي کړي او د دیتا کار وکی یا کار ورته وای او په خوا کې د خړولو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري. دغه کسان معمولا ل اروی اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاص اروی ناروغي نخته کی.
ډیر مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلما پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.